سلامونه د شپې نه بجې د زاسفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست و ام پی ال په خبرونو باندې کو. د افغانستان په زینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. همدارنګه رویټرز خبری آژانس هم د سعودي د شاهي رژیم د دوو سرچینو په حواله باندې دغه خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره د ریاض دا پریکړه ښیي چې دغه سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راوروسته په خپل بهرني سیاست کې په چټکۍ سره بیا کتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د دې لامل شوې چې سعودي عربستان له ایران سره تعامل ته مجبور شي، چې په درشل کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون باندې د لومړي وار لپاره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د دوو خبرونو په اړه باندې د سعودي عربستان، اسرائیل او یا هم متحدو ایالتونو چارواکو رسما څه نه دي ویلي. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټوله لوبډله په 300 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2-2 وکټې اخیستې. هندې لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړي. کپتان روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه نن شپه ګټه منډې وکړې. شریس آئر 53 او کیل راہول بیا 19 ناسو زدلی منډی کړي. شبمن گیل چې تر ناروغي وروسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې لوبیده په 14 منډو آوټ او ویراټ کوهلی هم په 14 منډو باندې وسوځیده. پاکستان ته شاهین شاه آفریدی 2 او حسن علي 1 وکټه واخیسته. دا پروان نړیوال جام کې د هندوستان دریم برایو او اوس د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. پاکستان بیا په لومړي ځل په سګنی جام کې لماتې سره مخ شو او اوس څلورم مقام لري. د ویلو ده چې سبا به د افغانستان او انګلستان ترمنځ سیالی تر سره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري وربزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. په پلیخمری کې پرون پر شیا المنسکونکو خونړی حمله په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدی. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
پنج تو تیفل دره د دختر سه تو بچو
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوی ځان سره جمعات ته وړي وو او دواړه ټپیان دي. یوې ترې کندوز ته یو او بلې همدلته پلیخمری کې بستر دی. خپل شهید شو.
د یو وژل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلی دی چې له درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $5,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمعوری کمک به زلزله زده های
د فلسطین او اسرائیل د ورستیو حالات څخه هم خبرو دا چې هلته اسرائیل نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباری کړې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د بغلان په پلخمري ښار کې پر شیال منسکونکو د تیرې ورځې حملې چې و کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې په دې حمله کې لسګونه شیا منسکونکي وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
د بغلان په پلخمري ښار کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په جماعت د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیعه وګړو د ژوند کړۍ تنګ شوي او دوی هر ورځ د مذهب له امله قرباني ورکوي. د پلخمري اوسیدونکي زینب چې د تیرې ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلویخت کلن غړی وژل شوی ازادي راډیو ته وویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حملې د شهیدانو له ډلې دی. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په ښار کې دوکانداري کوله. اوس ترې بي سرپرست څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوي ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوی غړی یې شپږ دېرش کاله عمر درلود او په پلخمري ښار کې خیاطي کوله.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پلخمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او دلته په پلخمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یې یوه مړۍ حلاله روزي
ګټله.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو د دغه پیښې د وروستیو معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې اووه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د 30 کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادعا کوي چې په پیښه کې 30 لمونځ کوونکي وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلی. دغه وسلوالې ډلې د ایماق په نوم په ټلیګرام چینل کې په خپره کړې اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې 50 شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه پیښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکي وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لسګونه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي. ښاغلي بنټ په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیعه وګړو د بریدونو د مخنیوي، د دوی د ساتنې او دغه شان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلی دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې په ټکو په دې برخه کې کافی کړاوونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې دغه کړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له غیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لتریو ورځو رئیس د هرات له زلزلو ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنها نه دی. نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته مرسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی. چوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټول شویو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي. خو دوهمه موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هر شیبه لا ډیریږي او مطرح سری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
خانوموړي و نوایي چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په هرات کې د شنبه او چهارشنبه د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړي داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین یوه سرچینه وایي چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټولې شوې یوه برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. داود سرخوش د دغه کنسرت په اړه په یوه ویډیو کې چې په فیسبوک باندې خپره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې اواز نه یې غرونه او سیندونه در نلیریو خزرونه مو در سره دی. دیادوانی ده چه مخی تر دی افغان پی جندل شوی سندرغاری خاپیری نغمه ده ازادی راژیو مشل سنگی سره پخبرو که ده هرات لزلزل زپولو سره ده خواخوگی پشری کولو سره دوی سره ده بیرنی عمرست و غوخته نکری و نغمه ویلی و
زاد خپل ټول او هوادوال څخه دا غشتنه کومه دا هیله کومه چې د هرات زلزله زکل خلکو سره خپل مرسته جاری وساتي او د دې لاسنیوی دي وکړي او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غشتنه کومه.
د هرات زلزله زپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپنه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجا کړي او په داسې حال کې چې ساغ جمعی پر رسیدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زلزله زپلی او اغیزمن خلک وای چې دغه ټپل رپتور سیمو کې له زلزلې وروسته د څاګانو او به خړې شوی چې لامل خلک پاک او بوت لاسرسه نه لري. دوی ویل چې د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د اوبو کاریزونه هم وچ شوی دي.
هرات کې له زلزلې یو اونۍ تیریږي خو لا هم زلزله زپلی د ډیرو لمړنیو اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د څښاک پاک او بوت نه لاسرسی یو له دغو مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی او یو تن زلزله زپلی سخی وای چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ راډیو ته وویل
نو دغه قری چې زمزلې شوي دغه قری چې نړېدلي دي دا خو دا تهانو کاریزو کتا اوبه دي اوبه خړې شوي هم دي اوبه یې بندې شوي هم دي چې یا د بل ځای ورته وي چې هغه کاریزو کاریز بند شوی موږ کړی چې دا موږ کړی چې زمزله ته ونړېده
مجیب چې زلزله زپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي
د حقیقت و کاریزونه ټول خراب شوي وو د څښاکو به نه وې، یعنې په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو، بېخي یې څه وچ شوي وو، بند شوي وو. هغه نو څاګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه یې خړې شوي وي، ځکه ټولې ځمکې لرزه کړې وه د څښاک د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والي ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
هو دا حقیقت دی، کومې سیمې چې متضررې شوي دي او هلته کلي خرابې شوي دي ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خړې شوي دي چې قابل د استفادې نه دي.
نوموړی وایي دوی له مرسته کوونکو ټولنو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله زپلیو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسیدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان لا له وړاندې بشري ناورین سره مخ وه، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنرې د افغان زلزله زپلیو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله زپلیو لاسنیوی وشي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راديو څلروشت ساعته
ازادي راډیو ته غوښتا ورزو پاکستان ته هلتام د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او که هغوی ونوځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي.
د اکتوبر په 13مه نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د ویستلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې نیګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنې حکومت ثبت شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
خو وزیر اعظم انوارالحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دي نو داوی د واپس لیږدولو پالیسی ده او واپس به لیږي، خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د ویستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفتې یا د دوو دریو اونو کار نه دی، دې کې د سوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دې کې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملي کوو چې په یوه صوبه د دې مالی بوج ور نه شي او کوم داسې انتظامی ګډوډې هم رامخې ته نه شي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال له پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه، هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه، پلیز په خدای د خاطر منګ افغان مهاجرین او منګ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی، په کورونو روپۍ پاکستاني ورونو هم کړی، افغاني ورونو هم کړی، ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای د خاطر منګ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تېره ورځ وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی، نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم، او چې ماته په سکه خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتک قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال لري دي او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلی دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لارې بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداری ورکړی وو چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایز وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 324 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 126 ماشومان او 88 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات ته د سربیره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس د رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه 1.5 سل اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو اونۍ مخکې له اسرائیل تښتولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغو کاروانګرو چې پر خپلو ځمکو شولې کرلی وایي سکال د وړي په موسم کې د اوبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو په حاصلاتو کې د پام وړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوچلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروانګر په راتلونکي کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندوز ولایت کې سږکال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل 20 جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله ساش کال لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سکل خوندیواله وچکالی والا حاصلات ښه نه و، کم بود د اوبو. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړکي او غټ جوړ کړي د خیره سره او د خلک د قنانو بیچارو ته اوبه ورسیږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکه وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغ وي تر څو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمر خیل وایي
سږکال خوشحالم کې نوې اوبه وچې شوې عمر حاصلات ونه کو. موږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته. لونګۍ باړه زراعتې همدغه وریجې پیدا کیږي. قیمتونه 500-450 او باړه په 200 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږ کال لږ کمې وې، نور انشاءالله مشکل نه لرو. هغه دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمت دي، کوټونه قیمت دي، وسم نه ورته کیږي. د مونږ شولې کم کوټه کیږي، به وبو کیږي چې وبو کوټ مونږ ته پریمانه نو اصل به مونږ د دینم زیات واخلو.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست مرستيال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوی.
د کندوز په ولایت کې تقریبا په 450,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی چې علتونه یې د اوبو کموالی و. په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال وکیلو ښې وطني وریجې له 400-500 افغانیو پورې قیمت لري. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هوا د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته ورزو لاندو خبرونو ته. د افغانستان په ځینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د می په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. د رویټرز او فرانسې خبری اژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیل سره د روابطو د عادي کولو خبرې زندولې دي. د فرانسې خبری اژانس نن د سعودي عربستان له دغه پریکړې د وی به خبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړي چې سعودي چارواکو د دغه پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې هندستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندستان کې وشوه چې د پاکستان ټول لوبډله په 3 اوورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 49 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جادیجا او هارډیک پانډیا 2-2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ، دو ما کامل نان پاک کته چنګني برای بچایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو دیوی پیری کې خرڅون کې میرمنې غاک ووبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلود، خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي.
ورځ کې 15 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسدل، د افغان ښځو په حق کې د خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ. لز دا کړې را وګرځولې، له کار څخه یې مانع کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله، خو خپل بچو ته حلال روزی ګټله. یو کونډه میرمن چې د یتیم ماشومانو نفقه ورلغړی دی وایي چې وکاله وړاندې میړه مړ شو، د جمهوریت پر وخت وړکه رستورانت درلوده، خلکو ته افغاني خواړه پخول خو طالبانو ور باندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه آمده بود، نان پاق می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه هم.
کله چه طالبان پا پیل کی راخلی و وچه دوڑی می لمزه وله، ماشومانو تا می ورکه وله، دو میشتی می خپل اولادونو تا دو چکنی سر دوڑی ورکده، بیا می چلور 5000 روپی قرض کری، غرفه می واخستله، پا دی غرفه که می سوب خرچه و جمعه کار خوا، اوڑه چه شو چه سوب نخیسته، زبلی خواه دخاروالی کسان نپسی شول، مالیه غوختله، موک پا نس وگیو، دوی تا ما مالیه لکومه کرده و، مجبوره شوم چه کار پریکدم، میا بیکاره او احتیاجه شوم، دخل کو پکورونو که می صفاکاری پایل کرده، پیسه می طوله کرده، کراچه می وخیستله، اوز پیرکی پکی خرچوم، لما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلوکان هم کار کوي. له دې میرمنې څخه مو پوښتلی چې د پیرکۍ او مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟ د پیرکۍ مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیاروو، اوړه هم کور کې لمدو، بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکۍ ورته پخو. یوه پیرکۍ په 1000 افغانۍ خرڅوو، د ورځې 1.5-2 سوه پیرکۍ پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، ام، مڼې او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دا د پیرکۍ خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی. دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم اموجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه تا میفتم دیگه از سر از پای نمیشم.
چه کورت ازم نو لس پخی نراتولیگی، یو مری دوری دستریه للاسه نشم خوردلی، چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم. سهر وقت دل منصب یک کارتا را پورتا که اگم، هاگا وقت می چه کار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز داریگم چه کم قرض در خلی پیسی و نگواری، زکا دروست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کدم ده هاگو پیسی نشم ورکوهی. سی خزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لطبی ننشی را پورتا کوي، خوال مجبوریت نه کار کوي، دلتا پیرکی پا خوال ستا کوي، بیازی زن نه کرا چه اکتی ده خلکو اقتصاد دیر زیاد خراب دی، لبه دیو رازی سخا اغا کارونه کوي چې لسویه دیر تیت دی. دا خزه د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار پکوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای دی موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي، موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکۍ خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي، هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړی وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو هم نشته، د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي، هر یو ته په یو رقم نه رقم دی محدودیت وضع کېږي. ما په خپل رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې سو استفاده کوي. یعنې ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوی چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبری رضی الله عنها پخپله یو تاجر وه، که نه نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات رامخ کړي او محدودیت موږ ته وزست. نور ښځې خو فعالیت نه لري، دوه برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي. که نه
دا چې اوس دکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواز
بیخی دیر دا ادا قل هلته خو مثلا ځینې ناست یم زنګو ته جواب ورکوم چې قرضدار ته زنګ وایي کاربار کې ښه نه خط کې قرض وي که نه. دوه ځلې مې بېرته له صفر په همدغه دوه کالو کښې ما دوه ځلې له صفره شروع کړله. دلیل وایم چې نور اوس حوصله وکړي، وضعیت خراب دی.
کورنۍ کښې خو م اکثره شیان په کاري مثلا خرج خوراک، دا به څنګه کېږي؟
خرج خوراک خو بس څو ورځې مخکې مې ما دوستان کاناډا کښې ده، مشکل کور کښې مې درلوده، چاره مې نه درلوده. هغه ته مې زنګ وایم مالې ورور چاره پام کېږي او څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتمان ته دې یا هلته درلېږم یا دلته دې کورنۍ ده، کورنۍ ته به دې ورکړم. هغه نه مې بیا پور وکړه خو چاره نهشته.
یو شمېر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کښې دوی هر ځل یې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کښې پخه کړه، بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دستفروشي دا شیان وکړي که نه. دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کښې، په دې رقم هم دوی کار ته نه پرېږدي. د دو وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده، په تم مثال دولت کښې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه. یو صفاکاري مثلا چای دمولو دا کارونه یې کول. یوازې په دولت کښې نه وو، په زرهاو ښځې په دولت کښې، یوازې چې مونږ دغه معمولي نشته کړو، یوازې دا بې سواد ښځې چې صفاکاري وو هغه کښې کار کوو، کلینینګ دغه خبرو کښې کار کوو. نو چې یوازې مونږ دغه حساب کړو، په زرهاو ښځې په دولت کښې کار کوو، په زرهاو ښځې غیر دولتي هغه کښې دفاتر کښې کار کوله. نو هغه کسان چې دي بېکار سوي دي نور څوک دي؟ هغه یو څه شی ګنډي مثلا، یو څه شی جوړوي، بازار ته یې وباسي. اوس ورته ډیمانډ نهشته، هغه ختم ډیمانډ نهشته. شارناو کښې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شارناو کښې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر هغه هم لري چترم لري. نو په هغې کښې یاره کم یو لس منه خو بلکل وو، یو پنځه لس منه بس په کښې پیازو کچلو یې په کښې بر کړي وو ګرځول. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه وو لیدلی. ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کښې، د کراچي یې درولې وو، په کښې قلم کتابچه و دا ځینې نور شیان په کښې ایښی وو، او ماشومه کښې م هلته د کراچي په خوا کښې ویده کړی وو. نو داسې ورځ ما نه وو لیدلی. لفټ دا شیان چې وو بیده خودونه ډېر سوي دي. په ورځ کښې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را وړه، دونه ډېر نه وو. پخوا په یو کور کښې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کښې به نور اعضاوې هم کار کوو، مثلا کېدای سي پلار به یې کار کوو، کېدای سي خوان به یې کار کوو، کېدای سي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا که کور کښې نور ښځې دولت کښې چېرته نور مثلا دفاتر کښې کار کوو، هغوی خو بېکار سوي دي، یعنې مشکلات یې نور ډېر سوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار سوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې فرصته تر فرصت پورته کېږي.
د ځان پاک لکه راته وایه، د تا کاروبار څه نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي، کورم به کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی. چې کاروبار نه وي، یعنې یو مشکل خو د کور کرایه، یو بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی. نو دا خو یعنې ټول مشکل وي. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سوده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کښې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کښې خو یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا وې که نه سم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړي چې خدای مې کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا په کار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، نو څه حالت به راځي. که تاسو په تور مثال د راژیانو باندې کړه څنګه ده، دغه خلک په کښې مصروف شو. مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو به دغه راشګامه بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړوله. ورته به م ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کښې نه، په میاشت کښې لس زره روپۍ د دغې لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله، پخوا که مثلا شل فیصده تنفروشي وو، اوس خو اتیا فیصد ته ورته سوی وي. ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی، دېرش روپۍ دا اسلامي ده. تقریبا څه د پاسه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېری کورنۍ اصلا سرپرست نه لري، نارینه نه لري بېخي. نو ته چې د کار د ښځو کار بندوي، نو دا ښځې چې کور کښې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، معلول ده، مایوب ده، کار نه شي کولی، سپینګیری ده، کار نه شي کولی. نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله ژوندی ده. نو
په داسې یو وضعیت کښې د تاسې غوښتنه له اوسني حاکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده؟
نړیوال ټولنه نه پیغم چی شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې سیل کوي. خو خیر دونه مونږ یو پوښتنه نه لرو هېڅ تکه چې بیخي خسته شوی یو. مونږ یوازې د حاکم نظام نه مونږ یوازې نه یو پوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي مخکې د دې نه چې خلک بېکار کوي یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ. اسلام نوم بدلېږي. اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعیات ګوري، د هغې ښه ژوند لپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي. دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو د زخمو نه ورکوي. دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وایي چې که چیرې د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمینه برابره نه کړي، داسې یو ناورین به رامنځته شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي.
که دوی شخصي کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې دوی دغه په دوی کې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې وزګارېږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسي کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کی، هغه د سی خو یو بدیل خورته ورکي، یو یو بل لار خورته پیدا کی، ورته مشخص کی چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یو بل حقوق بل نهادو کې دوی ته به زمینه برابر شي، ورته کار ورکړي. زموږ عمر درامه دوی دنیا سے درلودې او دوی معاش مثلا فکر کوي چې 20,000 یا مثلا 15,000 افغانۍ، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو 80% حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا څه خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا دغه درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې دوی کم تر کمه هغه امکانات چې دوی د ژوند تیرولو لپاره وغه مرنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دې باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه؟ دا ښځه چی شته مجبورېدلی سي بالاخره؟
دا پیغمبر سلام پوهه وادی شریف وایي، وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا وادی شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسي وکړي. دا فقر او ناداري او بیچارهګي د استقرار حالت انسانان رامسته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز د استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده، هغه د براعت ورته غوښتور، یعنی د رافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو، یعنی براعت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا دی چې اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بیواخ خل تاسو ویلې کوم دغه کونده سده بشارگان د بیچارهګي له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی علت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونږ ډیر لرو، یو بخار ازي تاسو د غدادوی او حق او وظیفه او شغل د دوی له کار نه تاسو را باسه، یو د دوی یتیمانو بیچارهګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې. دوی ته تاسو نه شي کوای چې دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړئ. یو دغه کونده مجبور دی، یو مکلفیت لري چې دغه خپل ماشومان ته یو شي پیدا کړي. دوی خامخا یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، او خدای نه غاسه دوی مسؤلیت به چا ته رسیږي؟ چا د څوک په دې په مقابل کې او په دې په قبال کې دوی مسؤلیت لري؟ خامخا هغه کسان لري چې دوی دغه ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنه سي اخیستل سي دي، دوی مکلفیت ژوند نه لري. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې کله ګیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډېر سختو احکامو سره دوی وروره ملامتیږي، بندیان کیږي، حتی مجازات ته رسیږي. او دی علت عوامل تاسو نیوی نیسه دی علت چی شو سده ایراغ پوکو، یعنی ترقاتو که بل کار وکی بل کار وکی لغه علت عوامل نبرسی کی گی، و متاسفانه مشخصن دی دو بانی جازاگانی را باسی او بندی کی گی، او تر کلونو کلونو فتو بندی خانو و زندانونو که شپا ورز و تیل کی. دا وقتی مشکلات من دیل رو پا هر عورت کے لیے بڑی حالتوں کے لرو حیث تو خاص نہ لے انسانانو او مسلمانانو اساسی حقوق نقص کی یا وہ بخول آندی ہو کہ یا تیرا یو باندھی ہو کہ خلق د کار او جوان نہ ما ورته ویل کہ کسو پدی کی ملاحظہ لري یا غواری سے مثلا خزو حق نہ لري سے بے جاب لکون و دی داخل خبر ده ایجاب د باتو او کا مثلا وایس د خزو مثلا مکتبو ته دنیزی دلیل بات وړاندې سے تو ولی دنیزی کرزی کا مکتبو ته دی په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کی مقرره ورته تصویب کی یا قانون ورته جوړ کی سو په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالای او په دغه هیر شکل ایجاب تاسو کوئ چې هغه طلاق ته مکتبه ولی محرومیت او یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منلو ول نه دی او دا د عزت لري او مملکت ته ډیر زیان لري تاوانونه لري خپل تاسو پیږي چې مینس واسط موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکلات به مخته راشي موږ مخکې
بله په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړې کونډې مو یاد کړې په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نشته ورورم نشته دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه که دوی خپل غږ پورته کړه که مظاهرې وکړه که نړیواله ټولنه غږ وکړه که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږدي نه یې پرېږدي د چا غږ نه اوري په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو مېرمنو ته څه ډاډ لرئ څه ورته وایي څه رقم خپل ژوند مخکې یسي
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د اتباعو اوس په هغه کې دی په پاکستان کوپېږي په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې ځان دی پاکستان حکومت ویلي دي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي که لاړ نه شي د دوی اموالو او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي او بل خوا خوا په ایران کې څه مشکلات دی نور افغانان څه په یو اروپایي وادو خواته روان دي دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو لخوا وژل کېږي ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني اوس موږ په دغه په خپل وطن کې لرو دا ډېر درد لري او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک دا بېوزلو بېواګان چې دی دغه بېوه مېرمن چې دی دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي په دې سو چې دوی مېړه نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کارګر نه لري څه ورته شپه ورځ تېر کړي او کار ورته وکړي نو مشخص په دې دسه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت څه کړي هغه ورته وسي توجه ورته وسي او د میاشت کم تر کمه 15000 یا 18000 افغاني باید دوی کور ته ورکړل شي دا د یو اسلامي حکومت یا اوس انساني حکومت وظیفه ده او په دې کې باید دوی نغو کې تلاش وکړي برنامه ولري او په دې کې باید هغه وکړي او ځانګړي دا ده چې دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي په دې چې دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت کې په لاس ګنډل کې یا آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کار ځان ته جوړ کړي مثلا دغه کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې یو څه کارونه ځان ته پیدا کړي دا څه ته هغه حلې ځلې دوی کې او بل اخر څه نکړي باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي وشي ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخه کې ذکر کړی وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي دغه د کار او دغه د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي دغه ته زمینه برابرول دي دغه ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروري که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او لبل اړخه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغه څه مشکلات د زیږی کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم حکومت نه غوښتنه ده چې دوی لپاره باید د حل لار جوړه کړي دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه پیدا برابر شي د تعلیم او د کار زمينه ډیره ضروری ده خزو د پات
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولي ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
به قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی سیل اشکام ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست دارم جستو ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست ندارم جستو سوز قلبم جاودانی سیل اشکم تو سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم جسو
ای تو ماه آسمان صاحب سایه.